السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د وګی یا سمبولې 12مه او د سپتمبر میاشتې 2مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره سره لا هم دغه هیواد 3,200,000 کورنۍ بې ځایه شوي کډوال لري. دې سازمان پرون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي لامل یې نښتې یادې کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو په راتګ سره د افغانستان امنیت نظر پخوانیو کلونو ته ښه شوی، خو معلومه نه ده چې دغه بې ځایه شوي ولې خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري دا هم ویلي چې اوسمهال نږدې 6,000,000 نور افغانان د ایران او پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د ملګرو ملتونو ادارې زیاته کړې چې کډوال او پناه غوښتونکي د پناه غوښتنې د قوانینو د نشتوالي او خپلو اساسي حقونو ته د محدود لاسرسي له امله تر ټولو زیانګالي خلک دي. د طالبانو د عدلي وزارت په کابل کې د دریو خیریه موسسو یوې اتحادی او یوې شورا فعالیتونه بند کړل. دغه وزارت پرون یکشنبه په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې دغه بنسټونه د رسمي جوازونو د نشټوالي، د جوازونو د مودې د ختمېدو او نورو سرغړونو له امله تړل شوي دي. د طالبانو د عدلي وزارت ویلي چې په دوو وروستیو میاشتو کې د 13 ټولنو 15 خیریه بنسټونو او یوې شورا فعالیتونه ارزولي او وروسته دا پریکړه کړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم ګڼ بنسټونه او موسسې تړلي، خو داسې اندېښنې شته چې یو شمیر دغه بنسټونه د تخنیکي دلایلو پر ځای د سیاسي اهدافو یا ملحوظاتو له مخې تړل شوي دي. د طالبانو د فواید عامه وزارت ویلي ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان د اورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو په اړه دي. خبرپاڼه زیاتوي چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغه دو پروژو کار ډیر ژر پیل شي، خو د کار دقیقه نیټه نه ده یاده شوې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن دوشنبه د ګواتیمالا په وړاندې سیالي وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر له مخې دغه سیالي چې د انټر کانټیننټل یا بین القارئي جام سیالۍ دي د تایلند په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان او ګواتیمالا سیالي به د کابل په وخت تر غرمې وروسته 2 بجې پیل شي. د افغانستان راتلونکي سیالۍ د سه شنبې په ورځ د کویت، د چهارشنبې په ورځ د استرالیا او وروستۍ سیالي د کوربه تایلند په وړاندې د پنجشنبې په ورځ ده. او د روسیې د کامچاتکا په سیمه کې د یوې هلیکاپټرې تر لوېدو یوه ورځ وروسته د 12 کسانو مړي وموندل شول. یوه می اته هلیکاپټره د شنبې په ورځ ولوېده چې 19 ورلۍ او 3 عمله پکې وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي ټول 22 کسان به مړه شوي وي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په پاریس کې د افغان کډوالو خپل منځي شخړه کې وټنه ټپيان شوې. د کډوالو فعالان اندېښمن کړي.
د فرانتویانو په نسبا افغانان ډیر بد تاثیر پیدا کړي. افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډیر منفي تاثیر لري.
بلور ته په کور دننه هغه کډوال چې له ایران او پاکستان ایستل شوی بد ورځې ګالي.
چې کله له پاکستان نه راتللو نو موږ سره په تورخم کې واده وشو چې تاسو ته د یوې نمرې ځای درکو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې. خو لا واده هماغسې واده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوي.
زرګونه اسرائیلیانو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر مخې ته مظاهره وکړه او هغه یې توران کړ چې غزه کې د واقعي سولې هڅه نه کوي. او د طالبانو د زندانونو اداره وایي دا مهال 150 بهرني وګړي ورسره بندیان دي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. شپږ تنه افغان کډوال په پاریس کې د افغانانو د خپلمنځي جګړو په خاطر نیول شوي. په پاریس کې د افغانانو یووالی او کلتوري ټولنه وایي چې د شنبې په ورځ په 13 پاریس کې د دوو ډلو افغانانو ترمنځ خپلمنځي جګړه شوې ده. رسنیو راپور ورکړی چې لږ تر لږه 8 کسان ټپیان شوي. د دغو افغانانو د شخړې ویډیو ټولنیزو رسنیو ته هم راوتلی چې ښکاري دوی په خپل منځو کې سره نښتي او یو بل په سوټیو او لرګیو وهي. تفصیل له سفیول آسانک زیاور.
اتلسم پاریس کې د افغانانو شمیر چې اکثرې د راپورونو له مخې د سګرټو په قاچاقي پلور او پیر کې ښکیل دي زیات دی. د دوی ترمنځ وخت نا وخت لانجې کېږي. خداونی د دوو ډلو افغان کډوالو په نښتو او شخړو کې لږ تر لږه 8 کسان ټپیان شوي. پاریزیان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ټپیانو له ډلې د یو حالت نازک دی. په پاریس کې د افغانانو خپلمنځي لانجو هلته د یو شمېر افغانانو اندېښنې پارولې دي. د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
داسې کړنې د افغانانو په راتلونکي باندې ډېر بد اغېز لري او دلته خصوصا د فرانسویانو په نسبت افغانان ډېر بد تصویر پیدا کی. د افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډېر منفي تاثیر لري ځکه دوی پتنګ راځي وایي پتنګ راغلي په جنگ راغلي نو جو وخت یې چې دوی پتنګ راغلل تبن دوی به د افغانانو په قضایو باندې د کوم څه نوی راځي نوی کډوال سي راځي دوی په قضایو باندې دوی ډېر غور کوي او هغه کوم مرسته یا کوم زړه خوږی به سي سابق د افغانانو په مقابل کې وو. زه باور من په دې مکه دغه سکرن دوام ولري دا هر سبا د افغانان لاله سور کی
اوریا خیل افغان کډوالو وغوښتل چې په دې لانجمنو شخړو کې لخکیلې دوه ډډه وکړي ځکه د خبره دا بنه یوازې په خپل د پیښې عاملینو بلکې ټولو افغان کډوالو ته سرخوګی جوړ کړي. په خپل رسنیو کې د دې نختی ویډیوګانې ښکته پورته کیږي. پیښې په تړاو شپږ کسان نیول شوي او په اړه یې په 13 پاریس کې جنایي دوسیې پرانیستل شوي. د دې پیښې په ځای کې سړک بند و او د یکشنبې تر ماښامه هم پولیسو ګزمې کولې. دې پیښې په پاریس کې د ځینو ښي اړخو ګوندونو او د هغوی د اړوندو رسنیو کلکې نیوکې پارولې. له دې ډلې د سې ژو خپرونې لیکلي چې د پاریس په زړه کې د خلکو په وړاندې افغان کډوال په تاوتریخجنو کړنو لاس پورې کړی. د اروپا پارلمان کې د فرانسې استازي او د ښي اړخي افراطي ګوند یو غړي ګیلبرټ کولارد هم په پاریس کې د افغان کډوالو په دې شخړې باندې نیوکه کړې. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل وایي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لرې به نه وي چې د جرمني په څیر فرانسه هم د افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړي. په فرانسا کې داسې وخت یو ډله افغانان په خپلمنځي شخړو کې سره ښکیل شوي چې اروپایي هیوادونو کې وروستۍ څو ورځې د هغو افغان کډوالو د ایستلو په اړه بحثونه تاوده شوي چې په جنایي قضیو کې لاس لري. جرمني په لومړني ګام کې شاوخوا 28 افغانان چې جرمن چارواکو مجرمین بللي د جمعې په ورځ له خپلې خاورې وایستل او افغانستان ته ورسول. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې هم ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. اتریش چارواکو ویلي غواړي له جرمنانو سره په دې اړه له نږدې همکاري وکړي. د اتریش صدر اعظم کارل نهیمر سکال پر هغې پرېکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریه ته د کډوالو د استولو مخه نیسي.
و موریدل چې په پاریس کې د افغان کډوالو تر یوې شخړې وروسته شپږ تنه د پاریس د پولیسو لخوا نیول شوي دي. تر اوسه د دغه شخړې اصلي لامل معلوم نه دی خو ویل شوي چې دغه کډوال چې د پاریس شاوخوا کې کاروبارونه لري له وړاندې هم پر یو شمېر مسلو کې په خپلو کې سره نښتې دي. بلورته د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه یو شمېر راستانه شوي افغان کډوال وایي چې د نورو ستونزو سربیره د سرپناه د نه موجودیت له کبله له کړاوه ډک ژوند تیروي. تفصیل له اکرام الله اکرام او
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده یو شمېر ستانه شوي کډوال په افغانستان کې له ډول ډول ستونزو شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ژوند شرایطو د ښه والي برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. اکرام الله چې اوس په لغمان ولایت کې په یوه نیمه ویجاړ کور کې اوسیږي وایي چې کال وړاندې چې کله له پاکستانه راستنېده په تورخم کې ورسره د نورو ژمنو تر څنګ د سرپنا د ورکړې ژمنه هم وشوه خو په خبره یې پوره شوې نه ده.
یو کال مخکې له پاکستان راغلی وو چې کله له پاکستان راتللو نو موږ سره په تورخم کې واده وشوله چې تاسو ته به د یوې نمرې ځای درکوو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې. خو لا واده هماغسې واده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هېڅ هم نه دي شوي. دومره وس نه لرو چې کور په کرا ونیسو، یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې. موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک مو غږ نه اوري.
حفیظ چې اوس د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د خپل ورور په کور کې اوسیږي وایي چې ډېره موده کېږي چې ورور ته یې کرایه نه ده ورکړې. هغه له ایران څخه راستون شوی او د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما پارسال کې از برج 12
زه تیر کال له ایران څخه راستون شوم. د سرپناه په ګډون د ژوند له ټولو لومړنیو اسانتیاو بې برخې یم، پوره وړی هم یم. دا چې ځای مې نه درلود د خپل ورور چې هغه اوس په ایران کې اوسیږي کور مې د میاشتې په 2500 افغانۍ په کرایه نیولې. البته چې اوس خو پیسې هم نه لرم چې ور یې کړم.
البته پیسې هم کله نه درم کې ورش بیتم.
نوموړی ادا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ساجد چې هغه هم له پاکستانه راستون شوی د ورته ستونزې یادونه کوي خو وایي هغوی چې ژمنې ورسره کړي باید لاسنیوی وکړي. راستانه شوی افغان کډوال په داسې حال کې د ژوند له کړاوه شکایت کوي چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د راستانه شویو افغان کډوالو لپاره به د نورو اسانتیاو سربیره د استوګنې لپاره نمرې وویشي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پرون شنبه د اګست 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د مشر تر حکم وروسته به راستنه شویو کډوالو ته د استوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل شي. د حقانی د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په 9 ولایتونو کې شپږ څلوي خارګوټي شته خو ځینې غصب شوي وو چې دوی بیرته راګرځولي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو په دې وروستیو اونیو کې له دغو هیوادونو د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې ډېره برخه یې له پاکستان استانه شوي دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي خو پاکستاني چارواکو بیا په ټینګار سره ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
حدیث پردیس دا راپور چمتو کړی وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي د افغانستان په زندانونو کې د محل د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهراني زندانیان شته چې د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان په زندانونو کې د دریو امریکایي وګړو وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی، د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي په دوی پورې اړوند د افغانستان په زندانونو کې هیڅ امریکایي بندي نشته. د دې ادارې سرپرست محمد یوسف مستری نن 1 د سپتمبر لومړۍ نیټه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 تنه بهرني بندیان شته چې تر ډېره جنایي جرمونه ترسره کړي دي. نوموړي وویل:
اوس لپاره د محبسو په اداره کې امریکایي بندیان نشته. البته داسې ادارې یا داسې ورګانونه هر ملک لري چې بعضي بندیان یا په تور د توقیف یا تر تحقیق لاندې خلک ولري که بیا خپل تحقیقات پرسوله خپل مخه او هدف یې معلوم سو هغه په کې داسې بیا هغه ورګانونه رسنیز کې بندیان اکثره د ګاونډي هیوادو دي. په دې کې شرکت معاملې، په دې کې فریبکاري، د پاسپورټو په باره کې، د ویزو په باره کې، دغه شانو کې ملوث خلک سته او بندیان دي او تعداد یې د 1.5 پر شاوخوا دی.
مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوو امریکایي وګړو توقیف کول تایید کړي وو. نوموړي روان لمریز کال د حمل په میاشت کې په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی ویلي وو چې دغه کسان د افغانستان له قوانینو نه د سرغړونې په تور توقیف شوي دي. مجاهد یو شمیر کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې دا هم ویلی و چې حاضر دي دا کسان په امریکا کې له زندانی شویو افغانانو سره تبادله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر اگست میاشتې په اتمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبري کنفرانس کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو امریکایي وګړو پر وضعیت ژوره خواشینی ښودلې وه. میتیو میلر ویلي وو چې درې امریکایي وګړي رایان ګوربت، افغاني الاصله محمود حبیبي او جورج ګیل زمان د طالبانو سره بندیان دي. نوموړي ویلي وو چې د دغه کسانو خوشي کول د امریکا لپاره لومړیتوب لري. د افغاني الاصله محمود حبیبي ورور هم د طالبانو په زندان کې د ښاغلي حبیبي د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو چې هغې ته له خپلې کورنۍ سره د اړیکې اجازه نه ورکول کېږي، هغه څه چې د طالبانو حکومت ویاند ویلي وو دوی سره نشته. کوم امریکایي وګړي چې د امریکایي چارواکو په خبره خوشي کول یې خپل لومړیتوب ګڼلی او د محکمې وضعیت په اړه هیڅ معلومات نشته، په ټکو یې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندیان دي. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
که دا گرفتاری دوام وکړي د دو ورځو درې ورځو نه پورته باید حتما د محکمې حکم موجود وي. متاسفانه دا خلک چې د طالبانو په جیلونو کې ساتل کیږي په صورت قطع غیر قانونی د هغوی حقوق تلف کیږي. باید چې د محکمې حکم موجود وي او واضح وي چې د کوم جرم په اساس دوی نیول شوي دي او د کوم قانون په اساس هغوی ته جزا ورکړل کیږي.
د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال له 10 تر 2000 په بېلابېلو جرمونو تورن کسان د طالبانو په توقیف خونو کې دي چې لای محکمې نه دي شوي. د زندانونو د سمون ادارې سرپرست محمد یوسف مستری د غراس په افغانستان کې د شخصي زندانونو شتون هم رد کړ، خو تیر لمریز کال د کپ پنهما د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر قوماندانان شخصي زندانونه لري چې په خبرې له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي.
ازادي راډیو ته ورج ونیستئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. زرګونو کسانو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر مخ ته مظاهره وکړه او نوموړی توران کړ چې په غزه کې د سولې اصلي هڅې نه کوي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د یرغمل شوو کسانو د کورنۍ ډلې په بیت المقدس کې د یکشنبې په ورځ د مظاهرو په لړ کې د اسرائیل د ټولو چارو د بندېدو غوښتنه وکړه، څو حکومت مجبور کړي چې د یرغملو د خلاصون لپاره اوربند عملي کړي. د اسرائیلو د کارګري تر ټولو لوی اتحادیې د دوشنبې په ورځ د اعتصاب غږ کړی دی. هیڅ دروت اتحادیه چې په روغتیا، ترانسپورت او بانکي سکتور کې د شاوخوا 800,000 کارګرو استازیتوب کوي، ویلي د دوشنبې له سهاره به کاري اعتصاب پیلوي. اسرائیلیان وروسته له هغه په خپل حکومت پر اس کې پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوسه شول چې شپږو تنو یرغمل شوو کسانو مړي له غزې وموندل شول. پوځ ویلي دا شپږ وړه کسان د اسرائیل د پوځ تر ورتګ مخکې وژل شوي وو. د دغو کسانو جسدونه په غزه کې له یو تونل موندل شوي چې پکې د یو اسرائیلي امریکایي مړی هم شامل دی. د وژل شوي امریکایي اسرائیلي هرش ګولدبرګ پولن پلار او مور د یرغملو د خلاصون لپاره ډیرې هڅې وکړې او د نړۍ له بیلابیلو مشرانو سره ملاقاتونه وکړل. سو د اسرائیلو حکومت او حماس ډله چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان ګڼي اوربند ته اړ باسي. د یکشمې پر ورځ اکثرو مظاهره چانو ټینګار درلود چې باید د اوربند لپاره د دوی غږ لا پسې بدرګه شي. د اموس په نوم د مظاهرې یو ګډونوال اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د نړۍ ګوټ ګوټ کې هر یو باید سړکونو ته ووزي او غږ پورته کړي. موږ خلک ژغورلی شو، موږ د ټولو لوریو ژوند ژغورلی شو، موږ خلک ژغورلی شو. نه یوازې د یرغملو کسانو کورنۍ بلکې د اسرائیل اپوزیسیون هم پر نتنیاهو تور لګوي چې د اوربند لپاره رښتینې هڅې نه کوي. د اسرائیلو د اپوزیسیون یو مشر بینی ګانس یک شنبه وویل بنیامین نتنیاهو د سیاسي دلایلو په خاطر د ځان د بقا لپاره لوبه کوي او دا کاری د انسانانو په مرګ ختمیږي. د اپوزیسیون اصلي مشر یائیر لاپید هم وویل نجونیا والکان مو په داسې حال کې چې یرغمل دی مري او نتنیاهو په خپلو سیاسي لوبو بوخت دی. خو وړمه ورځ د شپږو یرغمل شوو کسانو د مړو له موندلو وروسته د اسرائیلو صدراعظم بنیامین بنیامین نتانیاهو حماس ډلې ته په اشاره وویل څوک چې یرغمل شوي کسان وژني هوکړه نه غواړي. هغه حماس ته ګواښ وکړ چې وینه مو په خپله غاړه ده. حماس د 2023 کال د اکتوبر په 8مه په اسرائیلو په برید سره په یوه ورځ څه باندې 1200 کسان ووژل او 250 یې یرغمل کړل. د یرغمالو له ډلې اټکل کېږي چې څه باندې 100 تنه بلا هم په غزه کې وي، ځکه یو لوی شمېر یې مخکې د لومړني اوربند پر اساس د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشې شوي. د حماس د برید د دې لامل شو چې اسرائیل په غزه باندې ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړي او تر دې دمه د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په خبره څه باندې 30,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز به د بانجان رومیو د فصل په اړه واوري چې فصل رسیدلې خو کسان وایي چې به یې ډېرې ټیټې دي. اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې پر میرمنو د طالبانو نوي بندیزونو د دوی د روښانه راتلونکي هیلې مړاوې کړې. زموږ همکار حسین احمدزی د کابل پوهنتون له یوې محصلې 23 کلنې مریم شیرزادی سره دا مرکه کړې.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپل د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصله وم. 4 کلنې دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړه، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره موږ په مشکلاتو سره تېره کړله، او د دې دپاره چې په آینده کې په موږ یو روښانه راتلونکی ولرو. مګم زموږ آینده اوسمهال یعنی له تورې تیارې سره مخ ده. ټول افغان انجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي. لکه اوس یو فرمان دا دی چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې تر څنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا هغه تور حجاب استفاده کی، چې دا ډېره مشکله ده په اوس وخت کې چې سخته ګرمي ده. نو تاسو باید یاد برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه ښځې چې له 30 کلو څخه ښکته دي، نو ټولو ته د انجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی. ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بېخي هېڅ درک نشته دی. یعنی هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي. ستونزې ډېرې دي.
ورسره تاسو د بندیزونو مسله م یاده کړله. دې بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړ خامیرمنې اغېزمنې کړې دي؟
له سهیل خا خزی په شوال خفغان باندې اختشوی دی. یو له هغه ځای ما چې یعنی ما 4 کلنه دوره ډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل، په دې هله چې پاینده کې بزې یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکي به ولرم. مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوی یم. یعنی 4 ساعت چې یو انجلۍ درس ویلې، تعلیم کړي، هغه په کور نو دا وقن ډیره سخت ده. نو نه تنها همدغه سیسمو ټولي ټولګیوال همدغه ټول افغان انجونې په شوال خفغان باندې اختشوی دي، او ډیر له ستونزو سره مخ دي. د سهیل هازه
بله تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې وی چې غوی درس ویل دی، غوی په فکر لري، غوی ته اندېښنه په دغه برخه کې لري، غوی تاسو په شان درس ویل دی، دا غوی اندېښنې سره شته دی، غوی ته تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمنه ګوري، غوی به خپل اندېښنې شریکوي.
بله هغوی هم همدغه ستونزه لري. هغوی هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی، نو اوس په کور باندې دي. هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی به خوب نه لري. هغوی د ګولۍ څخه استفاده کوي د دې دپاره چې هغوی ته خوب راشي، ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي. شپې او ورځ په دې سوچ کې چې موږ آینده به څه کېږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید موږ یو څه لاسته راوړي وي. موږ باید دنده تر سره کړی و، افغانستان ته خدمت کړی و. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو. حتی اوس انجونې د کور څخه نشي وتلی، ډېر زیات ستونزې دي.
د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي یوه محصله وه چې له ازادۍ راډیو سره غږېده. په افغانستان کې اوس راځو دې ته چې د رومي بانجانو فصل رسیدلی دی خو کروندګري وایي چې بازار نه لري، خو یو شمیر نور بیا له همدې ارزان رومیونه په بیلابیلو چارو استفاده کوي او روپ ترې جوړوي. تفصیل په دې راپور کې له فیروزی عزیزینه اورو.
ګنجان رومی چې په دوبی کې ډېرې نو خلق ورڅخه استفاده کوي په دوبی کې او په ژمي کې به بنجان رومی نه نو بیا خلق رولړی شو په دوبی کې د بنجان رومی څخه روب جوړي ځینې خلک یې وچ کې او بیا چې کله ژمی سي بیا دغه روب څخه استفاده کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتانه وه. په افغانستان کې د رومیو د حاصلاتو د موسم پر رسیدو سره د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي دوی ورنه په بیلابیلو ډولونو استفاده کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دوبی کې د رومیانو د پریمانۍ او ارزانۍ له امله دوی ترې روب او چتنی جوړوي او هم یې وچوي چې په زمي او نورو موسمونو کې ترې ګټه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ځنه جون کې لبنجین رومي څخه کار اخلو پخلی پکې تیارو کتخ پکې پخاو زیاتره داسې خلک شته کله کله مو هم خو زیات شاو خو کر کلی چې څوک یې باغونه لري پټی لري په دوبی کې ته ډېره استفاده په وچولو کې کوي چې وچینو به په ژمي کې زیاتره استعمالیږي په ترکاری کې مثلا شوروا شولا د نری وریجی چې دې کې تیرې استفاده کوي.
د کابل ښار اوسیدونکو سپوږمۍ هم ورته خبره کوي.
بنجان رومی چې ارزانه بیه باندې هوادوال کولای شي چې مایخلی وي پلوري نه یوازې دا چې په خوړو کې بلکې په سلاد کې همدارنګه زیاتره کورنۍ د چکنی په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخلي. که څه هم په بازار کې چکنی پیدا کیږي خو هغه صحیح نه وي نو کورنۍ کولای شي چې خپل کورونو کې خپلې خوښې صحیح چکنی یا اچار ورڅخه تیار کړي.
په کابل کې د رومیو د ځینو پلورونکو د معلوماتو له مخې په تیر موسم کې د یو من بنجان رومیو بیا له اتیاو تر نوی افغانۍ وه، خو اوس دا بیا دیرس افغانۍ ته راښکته سوې ده. بلخوا بزګران که څه هم په دوبی کې د بنجان رومیو د حاصلاتو له زیاتوالي خوشاله دي، خو د دوی په خبره د معیاري سړو خونو نشتون د دې لامل سوی چې خپل حاصلات د خوسا کېدو له ویرې په کمه بیه وپلوري. په ننګرهار ولایت خوږیاڼیو ولسوالۍ کې یو بزګر نقیب الله نیکمل ازادي راډیو سره خبرو کې د غستونزه د بزګرو لپاره یوه لویه اقتصادي ضربه وبلله.
رومي چې دا د تیل کال په برتله حاصل ښه ورکړی وو نو دا چې متاسفانه زمونږ بازار ته لاسرسی نشته، سړکونه خراب دي، ترانسپورټ نشته، دا نو د ساتنو خونې نه لرو مونږ او ډېر نشو ساتل. څنګه چې اصل ورسېږي هغه راټول کو بیا بازار ته کوي سنو سپارسوی خرڅوي او بل دلارو مشکل دی او یو دلارو مشکل دی چې لارې خرابې دي، خامه سرکونه دي او په وخت سره زموږ سبزي بازار ته نه ارزه کېږي نه رسېږي.
رومیان چې د ښو او قوي ویټامینونو درلودونکي ترکاري ده، د دیګي خوند او رنګ جوړوي، په خامه توګه هم خوړل کېږي او د ځینو چټنیو او اچارو په جوړولو کې هم ترې کار اخیستل کېږي.
السلام علیکم، د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو حکومت نه دی، پر نشه یي موادو یا پر کوکنار پام سره په تاریخو باندې چې کوم بندیز لګولی دی، دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی، هلته په نورو سیمو کې دا بندیز نشته. په دې باندې بنو پر زموږ چې شیخ صاحب خبر وي کبنه طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او کبنه وي خبر. خو دا هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کې چې د پرا په کلستان ولسوالۍ کې همداسې د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې په هام باندې کرل کېږي، یعنی هېڅ کله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي، که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلي هم تاریخ هماغسې پرېښوي. نو زموږ دا مسئولینو څخه دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمو کې بند کړي، یادې بېرته ورته اجازه ورکړي، ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا د طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي، هلته د پراه غاړه د رود پراه غاړه باندې تاریک ویني، صرف د مدا غاړه ده که وچ هم که رود کې اوبه به یږم، خو دوی نه ورپورې وځي، دې غاړې تاریکو باندې کار نه لري.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داولین تاسو ته سلامونه وایم، تاسو په شمول احساس اورېدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم په دې لومړی جم چې سبا یست. زه نذیر احمد یارانه یم د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به ستاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدري ډېرې دي، آیا افغانستان ولې در دغه نه در پښو پاتې ملک در دوسه پرې ګرځېدلی دی؟ ایا مخکې مو ویلی چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډېر دي، خواري مو ډېرې دي، په جمهوریت پسې باور وکړي. ډېر خلکو ارمان کړی دي، هغه کنر دي، هغه کشد دي، ولې هغه په دې خاطر چې غلاوې ډېرې دي. کم څه چې څوک وته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي، یا ووایي یا وټکوي، سړی یې نه معلومیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.